درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د عزیزی گروپ بشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانې لیکلي د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارالیتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ د محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړه شوه. شغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وایي د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل ښار لپاره د 200 میگا واټ لمریزې برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 28مه له انګلستان او دریمه د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبي د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربي اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمایزو پولیسو د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه په ورځ په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خپرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیژې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوې وې چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوی و د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلی دی. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلی چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. ورسله هغه چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نموړي د ځینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمېر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خپاره شول. پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمېر طالب مشران په ځینو غونډو کې را څرګند شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټول. په دې اړه نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوحی ته تللی و او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنجشنبې په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خپرولو له کبله مغرضې وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درېیمې نېټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نېټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپل دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنجشنبې په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون د نوو څانګو د پرانستې پر مهال وینا کوله، له نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نوموړي که څه هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نه کړل، خو د ستونزو د هوارې لپاره یې پر زغم او حوصلې ټینګار وکړ او ویې ویل که څوک تقاضا لري یا د ملت بعضې غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوو ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هوارې په خاطر تر هغې لویې ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه یې خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تروسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي و حقانی له سفر بېرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته راڅرګند شول او خبرې یې وکړې چې پکې ویل شوي وو د دې ډلې د مشر د پرېکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي دي او ځینو یې آن استعفا وکړې چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته او علني شوه چې ملا هیبت الله اخوندزاده د طالبانو د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشت راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس ستانکزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات ورځ تر بلې ژورېږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د کریډیټ مصرف ونه لري، ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د یو افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د انلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پاک لغه کېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پاک له خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او ته کولی سې په هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاره اړتیا سه چې ته یوازې یوه راډیو ولري، ولې که ته آنلاین زده کړې کوې نورې برخې ته مجبور یې د هغې دپاره انټرنیټ ولرې، د هغې دپاره یو صحیح کمپیوټر ولرې یا یو سمارټ فون ولرې.
پټوله کې آنلاین زده کړې څومره اړینې دي
که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدې شي دغه هلي دغه يم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي کزن له در سره هم دغه سیهر او رسپات شوم نو شاید سی ورس مکتبونه واز شي دغه رس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من اردن کو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمېر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولي. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته یو خو کوالټی د نت زمونږ دومره ډیر نه دی صحیح دی زحمت وباسي خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای آنلاین نشو لوسته ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې اصلا کار نه کولو کله به زوم نه خارج دما کله لیفت کې دما انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي اماری ازي نه ویل کیږي مثال نه ویل کیږي یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي اواز خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي باور وکړه ما یو ځل کوښښ شروع کړم مې درس وایله د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته پرې خوستو اوس اصلا مې زړه نه کیږي باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم ځکه یو خو زړه مو مات دی بل سهولت نه دی برابر که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت مثلا تیوري چې وایي عبارت دخې کیږي مثلا دا ذهن دی لږ بدلیږي مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو څلور کاله مونږ شاته پاتې شو بیرته سرنه هم شروع کولو دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغې طریقې نه ځان ته پرمختګ ورکړي درس ووایې دا ذهن لږ آماده کیږي سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري ځکه استاد یو خبره کوي ته بل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کیږي
توانونه دا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت دقیقې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه سوشل میډیا د لارې یا هم د یو بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو خو هغه شکل نه و متاسفانه داسې لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې حتی ځینې وخت په شل دقیقې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو بیا به موږ ته د ګروپ د لارې راسره شریک سوله دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و ډېر تاثیرات یې نه درلودل
خو یو شمېر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تېره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي د کندهار اوسیدونکي فاطمه ملکزی وایي چې د خپل په آنلاین بڼه درس وایي
کله چې ته وغواړې درس دا کې کاغه آنلاین که کتابي که حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي خو ستا هدف چې څه شی دی ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې نه کاغه آنلاین که حضوري خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده زه اوس ژبه زده کوم ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی که په سیم کې که په آنلاین باندې خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري دغه نو یو څه سره ستونزه ده ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي اگر یعنی د پسین په انلاین پرخ نه سره لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ